په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې امریکایانو له طالبانو سره د شخړو پر کمیدو موافقه کړې ده. په دې کې دا هم شامل دی چې طالبان به پر افغان ځواکونو بریدونه نه کوي. په ورته وخت کې په مونشان کې افغان، امریکایي او ناټو چارواکو پر افغان سولې خبرې کړې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه، شایي د دوو اونیو په ترڅ کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ سولې تړون وشي او تر هغه مخکې به شخړې راکمې شي. په ننګرهار کې پر یوه موټر د حواله لارې برید شوی او د سوریې د حکومت یوه پوځي هلیکوپتر په حلب کې نسکوره شو. د خبرونو تفصیل، لویدیز آژانسونه خبر ورکوي چې طالبانو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې به د یوې اونۍ په مخه شخړې کموي. ویل کیږي که چیرته د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ دا توافق بریالی شي، نو دې ته به لار پرانیستل شي چې د امریکا ځواکونه له افغانستانه ووزي. اسوسیټیټد پریس آژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکوي چې د موافقې له مخې به په ټول افغانستان کې شخړې کمې شي او پر افغان ځواکونو به هم بریدونه نه کیږي. د دې امریکایي چارواکي په باور چې په خپل د نوم له اخیستو ډډه کړې ده، په توافق کې دا هم راغلی دي چې طالبان به انتحاري بریدونه نه کوي، ماینونه به نشتي او د توغندیو حملې به هم نه کوي. دا چارواکي زیاتوي که طالبانو دا ژمنې پر ځای کړي، د لسو ورځو په ترڅ کې به بیا د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. اسوسیټیټد پریس آژانس د طالبانو د یو چارواکي په وینا خبر ورکړی دی چې د فبروري 9 د سولې د تړون لپاره ټاکل شوې ده. د طالبانو د چارواکي ویلي دي چې له پروګرام سره سم به د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې شروع کیږي. نن له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو یو 1.5 کلیسه ده. د پخواني شوروي ځواکونو وروستۍ پوځي ډلګۍ د 1989 میلادي کال د فبروري په 15 نیټه د حیرتان پر بندر تیره شوه او د افغانستان اشغال رسمن پای ته ورسید. له افغانستانه د پخواني شوروي د ځواکونو د وروستۍ ډلګۍ مشي جنرال بوریس ګوروموف کوله. له افغانستانه د پخواني شوروي د پوځانو د وتلو بهیر یو کال وخت ونیو. شوروي ځواکونه د 1991 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې افغانستان ته راغلي وو. د راپورونو له مخې د افغانستان د اشغال په 9 کلونو کې د شوروي 15,000 عسکر ووژل شول او ګڼ شمېر ټپیان شول، خو په میلیونونو افغانان د جګړې ووژل، ټپیان یې کړل او نورو هیوادونو ته کډوالۍ ته مجبور کړل. له افغانستانه د شوروي ځواکونو تر وتلو وروسته شوروي پلو حکومت سقوط وکړ او د مجاهدینو ترمنځ خونړیو کورنیو جګړو ته لار خلاص شوه. په ننګرهار کې چارواکو تایید کړ چې پرون پر یو موټر هوایی حمله شوې ده. د رویټرز خبری آژانس په حواله د ننګرهار د والی ویان په حمله کې د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار کې پرون په هوایی حمله کې 8 تنه وژل شوي دي. د سیمې یو شمېر خلکو رویټرز آژانس ته ویلي چې په حمله کې ملکي خلک وژل شوي، چې یو ماشوم هم پکې دی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په حمله کې 12 ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت پر دې پیښه خبرې نه دي کړې. د سوری حکومت تایید کړه چې یو پوځي هلیکوپټر د حلب په فضا کې وشتل شوی دی. حلب د سوری په شمال لویدیځ کې د رژیم نه مخالف وسلوالو وروستی سنګر دی. د سوری دولتي خبری آژانس ویلي چې یو پوځي هلیکوپټر پرون په توغندي وشتل شوی او 12 کسان پکې وشتل شوي دي. دا په یوه اونۍ کې د سوری او ترکیې ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره د سوری د پوځ دوهم الوتکه ده چې وشتل شوی ده. د سوری دولتي خبری آژانس ویلي چې د حکومتي ځواکونو هلیکوپټر هغې سیمې ته نږدې وشتل شوی چې د ترکیې پلوه د ازادۍ د ملي جبهې وسلوال فعال دي. ترکیې ځواکونو او د سوری حکومتي قواوو چې روسیه یې ملاتړ کوي په دې سیمه کې 2 واره نښتې کړې دي. واشنګټن پر انقره غږ کړی چې د روسیې فعالیتونو ته د خپلو لویدیځو متحدانو له نظره وګوري. د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زلنسکی او ولادیمیر پوتین پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د اوکراین د ولسمشر د دفتر په وینا هغوی په نورماندی کې د دوهمې سرمشتي پر جوړېدو او د بندیانو د تبادلې پر امکان ژغېدلې دي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې هغوی د اوکراین په ختیځ ښار دونباس کې په کریمیا او روسیه کې د نیول شویو اوکراینیانو د خوشي کولو پر شرایطو هم خبرې کړې دي. کرملین ویلي چې پوتین له زلنسکي پوښتنه کړې چې حکومت یې پلان لري چې د منسک د سولې موافقه چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوې عملي کړي که نه. د کرملین په وینا پوتین ټینګار کړی چې د منسټ موافقه ټول مواد باید له هیڅ شرط او ځنډ پرته او په بشپړ ډول عملي شي. روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه اشغال او د روسیې له خاورې سره یو ځای کړه. د رومانیا لوی څارنوالي 14 کسان چې یوه جرمني ښځه او میړه هم پکې دي تورن کړل چې له ماشومانو یې د غلا غلامانو په توګه کار اخیستی دی. د رومانیا د لوی څارنوالي په وینا دې کسانو د 2014 او 2019 میلادي کلونو ترمنځ یو شمېر ماشومان او تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 1200 او 1300 کلونو ترمنځ و د رومانیا په شمال کې په یوه کلي کې یوه روزنیز مرکز څخه قاچاق کړي وو او شکنجه کولې. د رومانیا د لوی څارنوالي دفتر ویلي چې د هغه هیواد په شمال کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د پالنې مرکز د جرمني د حکومت په مرسته جوړ شوی و. د رومانیا لوی څارنوالي د دې مرکز کارکونکي تر تقریبا 100 تحقیقاتو وروسته د ماشومانو د اختطاف، د هغوی د ازادۍ د سلبولو او د پیسو سپینولو په تور محکمې ته معرفي کړل. آسادی رادیو په منتنی سپه 12.5 او FM 3.5 په ټول افغانستان کې. ویل کېږي چې طالبانو موافقه کړې ده چې شخړې به راکمې کړي او له دې سره به د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره هواره شي. د سیاسي چارو کتونکی نظیم سمون وایي
یو ګام ده، خو مونږ وایو چې دا ګام دی د نور راتلونکو ګامونو لپاره واخیستل شي چې دایمي حل ولري.
د پکتیا ځدران میشتي ولسوالۍ چې په پارلماني انتخاباتو کې خلکو سم ګډون نه وکړی له نوې انکشافي بودیجې شکایت لري.
په ځدرانو درې ولسوالۍ چې اوس پیلن وکیل نه لرو، د ننوي کال دپاره چې کومه بودیجه تصویب شوې ده کوم رقم چې لازم دي هغه رقم پاملرنه نه دوته شوي.
د کورونا په ویروس په ټوله نړۍ کې په لسګونو زره کسان اخته شوي. د ګوړی اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع څیړل شوی چې له داسې ماشومانو سره څه وکړو.
زما مشر زوی چې وو نازدانه و، ځینې وخت به دې زما د دسکاول نه یا به د پلار د جیب نه هغه نه به پیسې وخسي، یا کور دی نو یا به توشک لاندې یو ځای کې به پیسې وي، یا به د سودا نه پاتې شوي.
ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو موافقه تر رسیدلې دي که چیرته دا پړاو په بریالیتوب تر سره شو نه داسې یو تړون ته لاره پرانیزي چې له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. په دې ترڅ کې په جرمني کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو او دفاع وزیر مارکس پر سره پر افغان سولې خبرې کړې دي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې استازي زلمی خلیل زاد هم وو. جزئیات ته فرشته جلال سي پورا پورک.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر او د هغوی د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره کتلی دي. پومپیو او اسپر د جرمني په مونچن ښار کې د ستر امنیتي غونډې په څنډه کې لا اشرف غنی سره خبرې کړې دي. د دوی د خبرو ډیر جزئیات نه دي خبره سوي. خود امریکا د حکومت او چارواکي د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط په مونشان کې د رويټرز خبريال ته ویلي چې په افغانستان کې په تشدد کې د کموالي موافقه شوی او شای په نن او سبا کې اعلان سي. د امریکا د حکومت د چارواکي ویلي چې امریکا او طالبانو موافقه کړې چې یو ونی بد انتحاري حمله به میچاودنو او وسلوالو نشته په ګډون په ټول افغانستان کې تشدد کمیږي. د چارواکي ویلي چې په موافقه کې په وضاحت لیکل شوی چې په دې کې به د افغانستان د دولتي ځواکونو پر ضد حمله هم شامل وي. د امریکا د حکومت د لوړ رتبه چارواکي خبريالان ته ویلي چې کله چې په ورځو کې د تشدد اندازه کم شوه خبري به بل پړاو ته لاړ شي چې هغه به د ټولو افغانانو په ګډون د بین الافغاني خبرو پیل وي. رويټرز اژانس د امریکایي چارواکي په حواله لیکلي موږ غواړو چې د افغانستان حکومت په مذاکرو کې د ګډون لپاره یو پلاوی وټاکي، داسې پلاوی چې ټول پکې شامل وي. بیا به د باس لومړی موضوع دایمي اوربند وي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسره ورسیږي. د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر پرون ونه ویل چې موافقه سوې ده، خو وی ویل چې وسلوال طالبان به د وی ونی لپاره تشدد کموي او ورپسې به د طالبانو او افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبري کیږي. مارک اسپر پرون په مونشن کې خبریالان ته وویل چې د سولې د موافقې لپاره باید ټولې خواوې خپل تعهد په عمل کې څرګند کړي. متحده ایالات تعهد لري چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې به بیا هیڅکله د تروریستانو خوندي ځای نه وي او له هغه ځای به زموږ پر خاوره حمله نه کیږي. څرنګه چې راتلونکي وخت ته ګورو، زموږ دا تعهد دی چې په هر ممکنه بیه د دې ماموریت ساتنه وکړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په اصولو کې موافقه تایید کړې ده. په افغانستان کې اوس مهال 2500 امریکایي عسکر او زرګونه اروپایي پوځیان د ناټو د غوښتنې په ماموریت کې خدمت کوي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په مونشن کې خبریالانو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت راتلونکي هم په دې پورې تړلې چې وسلوال طالبان سولې ته څرنګه تعهد څرګندوي.
د ناټو کرنټلی هاز around 16,000
دای وای ناتو اوس مهال په افغانستان کې 14,000 عسكر لري. موږ تیار یو چې د دې پوت شمیر تنظیم کړو، خو طالبان په واقعیت کې د تشدد د کمولو توان او تعهد څرګند کړي او موږ د سولې پر لور حرکت وکړو. یوازنی لار چې ناتو د سولې د هڅو ملاتړ وکړي دا چې د افغانستان د ملي اردو او امنیتي ادارو سره همکاري جاري وساتي او په دې ډول طالبانو ته جوته شي چې هیڅ کله د جګړې په میدان کې برای نشي ګټلای. ستولتنبرګ پرون په مونشن کې د امنیتي کانفرنس په د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ځان ته کتلې دي، خو د هغوی د خبرو جزئیات هم لا نه دي خبره سوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر هم د پومپیو، اسپر او اشرف غنی په کتنه کې وو.
اسوشیټډ پریس اژانس د طالبانو د سرچینو په وینا خبر ورکړ چې د فبروري په 9 د سولې موافقه وشي، یعنی پوره 2 وروسته، او بیا به 10 وروسته تر هغه د افغانانو ترمنځ خبرې شروع شي. طالبان ولې اوربند ته غاړه نشتي چې د شخړو له کمیدو سره موافقه کوي؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي نظیم سمون نظر اخیسته.
و اساسی هغه ویره دا ده چې کچیر طالبان اوربند لاین کې نو ممکن نامغه به وړم کال دی یا د تیر اختر به درې ورځې اوربند غتکراسي سناریو الته دا څه و چې د وکلا چې اوربند ختم شو ډیره جنگلي دي تازه نو چې جګړې لیک توسي هغه د تلې ولکې پیدا کړو چې به وصول وشي. نو دې هم د دې داریږي چې د جنگلي کې به کمزوري شي. بل دا د چې طالبان په هغه پروسه چې څنګه اټکل کې چې دا به هم شموله پروسه یې په لومړي ګام کې امریکا به بل افغان حکومت سره خبرې کوي، یا به په دې خبرو کې افغاني ټول بیلابیل اړخونه به هم پکې شامل وي. طالبان له دې سره موافق نه دي. هغوی داسې یو سوله واړي لکه دوی وایي چې موږ امریکا سره تړون کوو، امریکایي ځواکونه به په ټاکلي مهالوېش کې وځي او بس قدرت به او دا قدرت به دوی ته وسپارل کېږي.
په دوحه کې یو ځلې د بین الافغاني خبرو پر مهال د ولسی جرګې پخوانی غړی فوزی کوفی هم برخه اخیستې وه او هغه په همغه وخت کې ازادي راډیو ته ویل چې د اوربند مسله ما د طالبانو لغړی امیر خان متقی سره یاد کړه او متقی راته ویل د دې په وینا چې طالبان په خپل ټولو خلکو باندې دومره واک نه لري چې ټول دې ته حاضر کې چې اوربند وکړي.
دا مسله د چې د اوربند چې د خپل یو تعهد د یو وجبه هغه کې امریکانو هم دغه تړون چې زندول او طالبان تیر او شتا ثابت کړي تاسو تمر یو لاس استه یو تاسو کې ورکړیو. نو طالبان لدی هم د ریګ کچیر د سولوی مسولیت په غاړه اخلي چې هغه د افغانستان په ټولو جغرافي کې د ځان مسولیت په غاړه اخلي. کسبا داسې عناصر پیدا کیږي او عمل شته هم طالبان کې د شک ډېر زیات دي. نو کچیر دوی بغاوت کوي او بیا د اوربند ماته ممکن دوی په دغه کې تعهد کې پاتې راشي، دغه قطه ویره هم ده، یعنی دین انکار نشي کولای.
لیکن بیا هم له لوی سره کچیر ته لاس ورزی شخړې راکم شي په افغانستان کې، مثلا لکه څنګه چې تروسه پورې ویل کیږي پښارونو به طالبان حمله نه کوي، لوی لارې به خوندي ساتي. کچیر ته دغه سه لاس ورزی هم شخړې راکم شي، فکر نه کوي چې یو ډول به آسان بیا هم دیته آماده شي د ټولو افغانانو چې راځي نوره جګړه بس او سول وکړي؟
صحیح ده، دا هم یو ګام ده، خو موږ وایو چې دا ګام دی د داسې د نور راتلونکو ګامونو لپاره واخیستل شي چې دایمي حل ولري. نو هغه خاص خو درې ورځې وړم کالم درې ورځې اوربند کړه او طالبانو په ټول هیواد کې، مګر هغه نو ورسره تاسو ولیدل چې جګړه بیخي خنړی حد ته ورسېده. یار تا تیر کال تر ټولو زیات ملکی تلفات منګل لري د جګړو له امله، لوی خارونه باندې امرې وسته.
سمون څه فکر نه کوي چې د وړم کال د اختر درې ورځې اوربند خبره تر دې را رسولې ده چې نن د امریکا ولسمشر هم دا خبره کوي چې پلان وخت کې به د سولې تړون وشي او د افغانستان جمهور رئیس هم وایي چې سولې ته خوشبينه ده.
صحیح ده، یعنی دا خو یو خوشبینی و پخوانه هم منگا دا نوی خبرم نوی واته نه کاله کیږي چې دا پروسه یعنی 2011 قطر کې د طالبان سیاسي دفتر پرانستل شو، ټول ویل چې د افغانستان معضله حل شوه، ولې تر اوسه پورې هم یعنی د دې اټکل څوک نشي کولی چې دغه لس ورځې مې چې دوی ویلي چې د فبروري تر اخره پورې به تړون لاسلیک کیږي، دا هم څوک اټکل نشي کولی چې آیا دا به رښتیا وشي او که نه. نو هغه ښه یو حالات تصور کو، هغه هم دا ده چې لومړی د اورباندې لانس یو لغه وروسته د ګامونه د مذاکراتو لپاره واخیستل چې زه فکر کوم نتیجه به ډېره مثبته وي، ولې دا چې دواړه لوري په یو ډېر متخاصم وضعیت کې د خبرو میز ته کښېني زه فکر نه کوم که نتیجه یې ډېره مثبته وي. او کوي هم دلته به بیا موږ مجبور یو چې یا به امریکا ته وایي چې منځګړیتوب وکړي، یا به روسانو ته وایي، یا به چینیانو ته وایي، یا به نور ګاونډیانو پاکستان ته به ووایي چې په دې کې منځګړیتوب وکړي. او دا طبیعي خبره ده چې بهرنیانو لاسونه په پروسه کې راغله، هغه پروسه نو بیا نتیجه یې ډېره ښه نه وي د افغانانو لپاره.
سمون صاحب مننه.
مننه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پکتیا د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو چې په پارلماني ټاکنو کې سمه برخه نه واخیستې شکایت لري چې د دوی سیمو ته پروژې نه دي ورکړل شوي. دوی دا اعتراض کوي چې د پکتیا وکیلانو د بودیجې پر سر د بحث په وخت د دوی د سیمو استازیتوب نه دی کړی. احسان آریان لګردیزه راپور لري.
کله چې د افغانستان پارلمان د راتلونکي کال بودیجه تصویب کړه، ورسره همهاله په مختلفو ولایتونو کې پرې د خلکو له لوري نیوکې هم وشوې. دلته په پکتیا کې هم د محرومو ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی ته په پروژو او نور اسانتیاوو کې برخه نه ورکول کیږي، ځکه په وینا یې په ولسي جرګه کې د خپل سیمې استازی نه لري. په پکتیا کې د زدرن مشتو درې ولسوالیو د زدرن ځوانانو علمي ټولنې مرستیال قسمت الله سپاند ازادي راډیو ته وویل
په زدرن درې ولسوالۍ چې اوس پیلن وکیل نه لرو، د نوي کال د پاره چې کومه بودیجه تصویب شوې ده د پام وړ خدمات نه دي شوي، یا په بودیجه کې کوم رقم چې لازم دي هغه رقم پاملرنه نه دوته شوي.
یوازې دوی نه، بلکې د دې ولایت مدني فلن هم ورته نیوکه لري. د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خلوایی 19 کاله کېږي چې د پکتیا یو شمېر ولسوالۍ له هر ډول انکشاف بې برخې پاتې دي.
د تیرو 19 کلونو راهیسې د موږ ډېرې ولسوالۍ لکه زدرن میشتې درې ولسوالۍ دي، روحاني بابا د زرمته احمد خیل دی، هغه ولسوالۍ دي چې دوی په هر حالت کې له انکشافه پاتې ولسوالۍ.
د دوی په وینا شواک، وزی زدران، ګرد څیړی، روحاني بابا، ډنډي پټان، احمد خیل، زرمت، لجا جنی خیل او د یو شمېر نورو ولسوالیو لرې پرتې سیمې نږدې له هر ډول اسانتیاوو بې برخې دي. په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازی نصیب مقبل هم مني چې یو شمېر ولسوالۍ له هر ډول انکشاف بې برخې دي. د پوینا د راتلونکي کال بودیجې ته نږدې د ټولو ولسوالیو پروژې وړاندیز کړي به، خو د بودیجې د کمښت له امله تایید نشوي.
زرمت کې مشکل دا دی چې امنیتي ستونزې دي، پروژې پلې کېږي نه، تطبیقېږي نه، نو خلک وایي چې زموږ پروژې کمی دي. شواک، وزی زدران، ګرد څیړی، بالکل د دوی ګیله فر ځای ده، هلته متوازن انکشاف نه دی شوی. خو علت څه ده؟ 1490 کال په بودیجه کې د وکیل صاحبانو غوښتنې زختې ډېرې وي، ولې د حکومت سره امکانات کم وو؟
د ولسی جرګې د وکیلانو په باور په یو شمېر ولسوالیو کې د پروژو نه تصویب د امنیت نشتوالی دی چې له امله یا د ولسوالۍ له متوازن انکشاف بې برخې پاتې شوي. خو د همدغو محرومو ولسوالیو اوسیدونکي وایي هم د امنیت او هم په هره برخه کې د پرمختګ غوښتونکي دي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان د سولې په اړه مقالې خبرې کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
تایم مجلې په دې پښتني خپل مقاله پیل کړې چې آیا زلمی خلیلزاد به د ټرمپ لپاره د افغانستان د سولې پروسه په سمر ورسوي. د مجلې په لیکنه د افغانستان د اوږدې 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو هیلې ښایي د قطر د پلازمېنې دوهې د ناستې په یو سالون کې موجودې وي. په دوام کې راغلي یوازینی کس چې پوهیږي څنګه څو ټوټې کاغذ د سولې په تړون بدل کړي زلمی خلیلزاد دی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازه د ټایم مجلې په مقاله کې راغلی خلیل زاد سباندی یو کال لګیاو چې د امریکا د ترټولو اوږدې جګړې د پای تر سوالو لار ولټوي. د لیکوال په باور اوس خلیل زاد ډاډه ښکاری چې په دې چارې کې به بریالی شي. د طالبانو سره د تړون په وروستي کولو کې برلاسی دی او د مقالې لیکوال د ځینو افغان او لویدیځو چارواکو په خبره لیکلي چې خلیل زاد او ټیم یې آن د تړون د لاسلیک د رسمي مراسمو لپاره یو ځای هم په پام کې نیولی دی. د ټایم مجلې په دې برخه کې وښننه کړې او لیکلي دي چې که زلمی خلیلزاد بریالی شي خپل مشر ډونالد ټرمپ ته به د ولسمشري ټاکنو په کال کې لویه لاسته راوړنه وکړي، ځکه ټرمپ ژمنه کړې وه چې د خپل هیواد بې پایه جګړه به پای ته ورسوي. خو ټایم مجلې دا هم لیکلي که خلیلزاد ناکامه شي امریکا متحده ایالتونه به په خپل اوږده جګړه کې لاخ کې لپاتې وي. په دې جګړه کې شاوخوا 3,500 امریکایي او ناټو ځواکونه او 10,000 افغانان وژل شوي دي. وال سټریټ ژورنال رسپانی بیا له طالبانو سره د سولې د تړون په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستیو سرګندونو یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې له آی هارت رادیوي پودکاست سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځمبې د مرکې هغو ټکو ته اشاره شوې چې ویلې دي له طالبانو سره تړون ته نږدې شوي. دا تړون له افغانستان د امریکایي ځواکونو تدریجي وتلو ته زمینه برابروي. وال سټریټ ژورنال لیکلي دا ورسره له هغه چې 13 سپتمبر د امریکا او طالبانو خبري وزنډېدې لومړی وارو چې ښاغلی ټرمپ تایید کړه له طالبانو سره د تړون لاسلیک ته نږدې شوي. د امریکا او طالبانو مرکچیانو د قطر پلازمینه دوحه کې د تاوتریخوالي د کمښت په یو اورزینی اوربند خبري کړي دي. وړاندې په مقاله کې د ښاغلي ټرمپ په حواله لیکل شوی چې وخت یې د خپل سرتیری کور ته رسانه کړو او هلته پاتې نه شو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت تړون به د افغان سولې د تړون لمړنۍ ګام وي، لکه څنګه چې لوړ پوړو امریکایي چارواکو له هغې ډلې ولسمشر ټرمپ او دفاع وزیر مارک اسپر ویلي. د همدې فبروري په وروستیو کې د تاوتریخوالي د کمښت پروسې د پایل تمه کیږي. طالبان که په دې اورزینی موده کې خپل خصمانه بریدونو لاس واخلي او تاوتریخوالی کم کړي، امریکا به تړون نور سره لاسلیک کوي او بیا به د افغان حکومت او طالبانو مستقیمی خبري هم پیلېږي. د طالبانو سرچینو بیا د هغو راپورونو پر دولو سره چې ګواکې د تاوتریخوالی د کمښت پروسه پیل شوی وای، دا پروسه به پر رسمي اعلان سره پیلېږي.
ازادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د چین حکومت ته تازه شمیرو پر اساس سرګندېږي چې په هغه یواد کې د کورونا په نوم وژونکی ویروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. چین پرون وویل چې په کورونا ویروس د اخته روغتیایي کارکوونکو شمیر تر 1400 اوښتی دی. کورونا ویروس اول ځل د چین په ووهان ښار کې ثبت شو او له هغه راهیسې ډیرو نورو ښارونو ته خپور شوی دی. د چین ډیر ښارونه قرنطین شوي دي. روسی حال د فرشتې جلال زوی په راپور کې
د چین حکومت پرون په کورونا ویروس تاخته روغتیایی کارکونکو رسمي شمیر اعلان کړ. د چین د روغتیا ملي کمیسون وویل چې تازه شمیر څرګندوي چې 122 کسان نوي د کورونا ویروس له امله مړ شوي چې شپږ پکې روغتیایی کارکونکي دي. له دې اعلان سره جوته سو چې په چین کې په کورونا ویروس د مړو شمیر 1301 تیاتل ور شوی دی. چینایي چارواکو وویل چې په هغه هیواد کې 1214 روغتیایی کارکونکي چې ډاکټران او نرسان دي په کورونا ویروس اخته شوی دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په ټوله نړۍ کې په دې وژون کې ویروس د اخته کسانو شمیر پر 45,000 اوښتی دی چې تقریبا ټول په چین کې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا له چین بهر په دې ویروس د اخته کسانو شمیر په داسې ډراماتیک ډول نه دی لوړ شوی. سره له دې چې کورونا ویروس په چین کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی، د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د ویروس په شدت یا له دې عمله د انساني تلفاتو په اندازه کې زیات بدلون نه دی راغلی. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د بیړنیو روغتیایي حالاتو د پروګرام مشر مایک راین د جمعې په ورځ ویلي چې کورونا ویروس له دې عمله په چټکۍ له چین بهر نه دی وتلی چې په هوایي ډګرونو کې خلک معاینه کیږي. خو جاپان پرون خبر ورکړ چې د کورونا ویروس له امله یو وګړی هلته مړ شو. د لچینه بهر په کورونا ویروس د مړینې درېمه پیښه ده. تر جاپان مخکې په فلیپین کې یو سړی او په هانګ کانګ کې یو وګړی د کورونا ویروس له امله مړ شوی دی. کورونا ویروس له چینه بهر ډیر شو هیوادونو ته رسیدلی او تر 1500 زیات وګړي په دې ویروس اخته ګڼل شوی دی. د جنوري 15مه په چین کې د نوي کال لومړۍ ورځ وه. خو د کورونا ویروس خبرېدو له امله د نوي کال د لمانځلو عمومي مراسم لغوه شول. د کورونا ویروس لومړۍ پیښه د چین د هوبای ولایت په مرکز ووهان ښار کې ثبت شوې وه. د کورونا ویروس له امله د چین ډیر ښارونه لا هم قرنطین دي. ډیرو نړیوالو هوایی شرکتونو له هغه راهیسې چین ته پروازونه بند کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ویروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره نړیوال اضطراري حالت اعلان کړی دی.
د یو نوی راپور لمخې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس تر 15,000 ډیر کسان اخته شوي دي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري، په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګړیا چر تفری پروګرام لرو، او د کور کلی په پروګرام کې د هغو ماشومانو مسله سړل شوې ده چې په خپل کور کې دننه وړې وړې غلاوي کوي په ماشوموالي. دغه کسان که مخه ونه نیول شي په راتلونکي کې به لڅه ستونزو سره مخامخ شي او کورنۍ به له څه مشکلاتو سره. دا به د کور کلی په پروګرام کې واوري. خو اوس پر راشو والنټاین ته. نن د فبروري 15مه، پرون 14مه د والنټاین ورسوه. په افغانستان کې په ځانګړې توګه کابل ښار کې د والنټاین یا د مینانو ورځ ولمانځل شوه، او دا ورځ کال په کال په کابل کې پراخ لمانځل کیږي. ډیر خلک برخه پکې اخلي، او له دې سره د والنټاین د موادو هغه شیان چې د دې لپاره پکاري شي، د هغو د خرڅلاو بازار هم په کابل کې ګرم شوی دی. له کابل د ازادي راډیو خبریاله لیما هادي راپور لري.
مینه هغه څه چې نه شکرای پاسانه ډول یې وپیژنو یا یې ستاینه وکړو، یوازې هغه څه چې محسوس کولای شو. البته دا یو عمومي باور دی. د لویدیځوالو د المانځنه په دې ورستیو کې افغانستان ته هم راغځېدلې ده. د همدې ورځې د المانځنې د څرنګوالي د پوهېدو لپاره د کابل ښار ګلفروشۍ کوڅې ته لاړم.
نفرت دی ورک شي، مینه ناکه زندگی جوړوم. 14 فبروري یا هم د مینانو ورځ په پلازمینه کابل کې دا ډول منزل کیږي. دغه ورځ د مینانو لپاره یو پلمه ده ترڅو څو شیبه سره کینی او په مینه سره ژوند تیر کړي.
د کوڅه دی ولنتانیا مینانو د ورځې د منځنې په هدف د تیر په پرتله په ځانګړي ډول په سرو ګلانو، پوقانو او د بیلابیلو ګلانو په پاڼو سمبال شوې ده. د ګلانو یو تن پلورونکی نبیولا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امروی مو بشترین ګلها
موږ سره ډیر ګلان شته. مینان ډیرې د مرسل او ګلایلو ګلانو نه موږ نه وړي. همدا ځنګړي ګلان دي چې موږ څخه یې وړي. یو یو دانه هم وړي، رانا تحفه هم وړي، او د ګلانو ګیډې هم وړي.
د کابل شهرونو په بل څنډه کې 25 کلن متی الله ل خپل کوژن مرسل سره یو هوټل ته راغلی ترڅو د غورز ولمنځي. دی وایي:
امروز بر ما شخصا یک روز بسیار خاص است در زندگیم.
دا ورځ په ځنګړې توګه ماته یو خاصه ورځ ده. زما او مرسل جان چې زما کوژن ده، لومړی د مینان ورځ ده چې یو ځای یو.
یک روز بسیار خاص است.
بل لور ته شګوفه چې له خوان سره یې دغه هوټل ته راغلی وایي د مینانو د ورځ لمانځنه د یو بل ترڅنګ د اوسېدو لپاره یو ښه پلمه ده.
زه نن ډېره خوشاله یم دلته له خوان سره مې راغلی یم ترڅو دغه ورځ ولمانځم. زما خوان ډېر ښه انسان دی او د دې لپاره زه ډېره خوشاله یم.
اوس چې د دې ورځ لمانځنه په افغانستان کې هم رادود شوې، ډېری ځوانان ترې لمانځنه کوي. خو د ښار یو شمېر نور اوسېدونکي بیا د دې لپاره چې د لویدیځ دود دی، لمانځنه یې د اسلامي ارزښتونو خلاف بولی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار لنادلی ولسوالی لیکي که امریکا او طالبان اور بند کوي، نو پر افغان حکومت هم باید حملې بند شي. شفی جان زادران د خوست له نادرشاه کوټ لیکي: په کلونو کې مو د اختر پر مهال درې ورځې اور بند لیدلی، دایمي سولې ته تږي یو. محمد الله قلمیار له سنګین ولسوالي لیکي که تشدد کم شو د افغانانو لپاره به د خوشحالي ځای وي. عبدالرحمن له کابل زما پوښتنه کړې او لیکلي چې ژغ دې بدل شوی. ژغ مې نه دی بدل شوی، ستونی مې درد کوي، شاید همدې لپاره وي. یونس هلال نورستانی له ننګرهار لیکي: د امریکایانو او طالبانو خبرې د افغانانو لپاره ګټه نه کوي. میر احمد ملتپال له نادالی لیکي: سوله هغه وخت راتلی شي چې حکومت پر طالبانو بریدونه بند کړي. عبدالباری خان امرنګ له غزنی لیکي: طالبان په افغانستان کې د پاکستان د ګټو مدافعین دي. عبیدالله له کابل لیکلي دي که طالبان شخړې کمې کړي، امریکایان وځي. یعنی که طالبانو جنګ نه کولی، پخوا به له امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلی و. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي: د کانکور د ازموینې مشخصه نیټه باید اعلان شي. او سمیولا له پنجوی دی کی بے وزل کورنۍ زیات شوی دی باید له دوی سره مرسته وشي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. 8:00 او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. لویدیز آژانسونه خبر ورکوي چې طالبانو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې به د یوې اونۍ په مخه شخړې کموي. ویل کېږي که چېرته د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ دا توافق بریالی شي نو دې ته به لار پرانیستل شي چې د امریکا ځواکونه له افغانستانه ووځي. نن له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو 1.5 کلیزه ده. د پخواني شوروي ځواکونه وروستۍ پوځي ډلګۍ د 1990 میلادي کال د فبروري په 15 نیټه د حیرتان پر بندر تیره شوه او د افغانستان اشغال رسمن پای ته ورسید. په ننګرهار کې چارواکو تایید کړ چې پرون پر یو موټر هوایي حمله شوې ده. راپورونه وایي چې په دې برید کې 8 تنه وژل شوي دي. د سوریې حکومت تایید کړ چې یو پوځي هلیکوپټر د حلب په فضا کې پرون وشتل شوې ده. د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زلینسکی او ولادیمیر پوتین پرون ټلیفوني خبرې وکړې او په اوکراین کې د اوربان پر لارو چارو په تفصیل بحث وکړ. د رومانیا لوی څارنوالي 14 کسان چې یو جرمني شزه او میړه هم پکې دي تورن کړل چې له ماشومانو یې د غلامانو په توګه کار اخیستی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي پرول افغانستان کې اوري. روزګان ته ورسو. په روزګان کې یو شمېر سیمې محاصره دي. ګڼې لوی لارې د طالبانو په لاس کې دي. علت یې څه دی؟ له ترین کوټه شریف الله شرافت راپور لري.
په ولسی جرګه کې د روزګان ولایت د خلکو استازي د ولایتي شورا مسولین مدني فعالین ځوانان او دغه ولایت سیاسي شنن کوي د ترنکوټ او ولسوالۍ د تیرو څو کلونو رئیس د ماسري او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان پوځیانو نه پرمختګ خیالي پولیس دي. په ولسی جرګه کې د امنیتي او دفاعي کمیسون غړي او د روزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي ازادي راډیو ته ویل چې د دې د معلوماتو پر اساس د روزګان ولایت په مرکز ترنکوټ او څلور ولسوالۍ چنارتو چارچینه خاص روزګان او چورا ولسوالۍ کې په زیات شمیر سره خیالي پولیس شتون لري.
تقریبا ګل شاوخوا تر امنیتي ملیتات سره پوری او اتیا کسه په خاص روزګان کې بلانسته او په چرچنو ولسوالۍ کې د دغه روزګان په شان حالت هم دغه کم دي چې دېش کسه 15 کسه به ولیدي او په چناتو کې دغه تشکیل کم دی چې په چناتو کې څوک تشکیل ډیر کم دی. چورا ولسوالۍ کې دغه کم دي. موږ د والي صاحب سره په والي والي دا خبرې کړې چې والي صاحب د 202 کسو ماشت را باسي. والي صاحب که ته نه و سره خوشاله یا خوش نه نو دا کومندانان ته ولې دا ماشت دا استکاکونه تا مستوفي ولې ولې مزاک وي.
په روزګان ولایت کې د لوی کندهار د سراسري شورا غړي عبدالهادي سګزی هم ورته ادعا لري او وایي چې په دغه ولایت کې سلګونه خیالي پولیس شتون لري او موجود دي.
تاثیرات خو هغه دي چې موږ تاسو په عمل کې ګورو چې دوی فقط هغه د کمانډانۍ څلور دیواله ساتلي دي. په هغه 500 یا 600 پولیسو باندې کچیر تشکیل اضافه سي تشکیل پښ پر پوره تشکیل ورکول سي تبې خبره ده چې دوی به پرمختګ وکړي. دوی باندې پوسټي په خوندي کې وبساتي وس ک ساحه د مخالفینو څخه ونسیل طالبان څخه چې لږ مختبر سي بیا دوی پولیس نه لري چې هغه ساحه برته په خوندي کې په وې ساتي. نو دا خو تبان خالي پولیس هغه دي چې ماشونه جی او حالت موجود نه دي درنیم صاحب په یو کمانډانۍ کې یو ځای کې نه سره ساتل کیږي. دا ته بند چې دوی مختزي او نور پوسټي به ایجاد یا پوسټي باندې بیا به صحیح تصفیکیج مخالفین څخه تاثیرات هم دغه چې اوس په فقط څلور دیواله د کمانډانۍ دي ساتلې دي.
د روزګان ولایت د امنی کمانډانۍ مسولینو هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې خیالي پولیس شتون لري. سردار محمد حیا چې لچری یو میاشتې راځي دغه ولایت د سرپرست امنی کمانډان په توګه ټاکل شوی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې یو شمیر خیالي پولیس شتون لري چې ماشونه یې مخکینی امنی کمانډانانو خپل شخصي جیبونو ته چول. حیا ازادي راډیو ته دغه 2,950,000 افغانۍ د پیسو د بانک اویز هم وښودلی، کوم چې د خاص روزګان ولسوالۍ د خیالي پولیسو د یوې میاشتې عیشو او د بانک تبیر ته سپارلې وې. دی وایي دغه پیسې له دې وړاندې مخکینی امنیت قمندانانو خپل شخصي جیبونو ته اچولې.
موږ خپل کار شروع کړی دی په دې باره کې، سیستم د بایومیټریک دی، سیستم د اپس دی، دوی هر ولسوالۍ ته ځي، هغه پولیس چې په سیستم کې موجود وي هغې ته معاش حواله کېږي، څوک چې په سیستم کې موجود نه وي هغې ته معاش نه حواله کېږي. باطل دین
یعنی اوس معلومات لري چې څومره خیالي پولیس به تاسو خو نه وي راغلي یاست اصلاحاتو کې شروع
کېدای شي، کېدای شي یو مقدار وي، ولې دا مجرفه کوو، دا مزله مجرفه کوو انشاءالله.
ښاغلی حیا دا هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې په دغه ولایت کې د نامنۍ او د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د افغان پوځیانو نه پرمختګ یوازنی لامل خیالي پولیس دی. په ولسي جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي هم د غراز پر ولایتي ادارې نیوکه وکړه او یې ویل چې د خیالي پولیسو په معاشاتو کې ولایت مقام هم پوره لاس لري، ځکه د په خبره چې د ټولو پولیسو معاشونه د والی تر لاسلیک هم تیریږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولایت مقام له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د اورزګان والی هم ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې دا څه تایید کړي وو چې د اورزګان په زیات شمېر ولسوالۍ کې خیالي پولیس شتون لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د ګوډیا چار تفری پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ تر نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی، چا کې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ایا داسې کورنۍ مو لیدلې چې کله یې ماشوم یو څغلا کوي نو دوی یې بابي زګنی؟ د ماشوم بد عادتونه بابي زګنل کوم مشکلات راولاړوي او د حل لارو په منظور یې کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ نن د همدې موضوع راسپړلو په خاطر راپور، د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زرو یم ادمې درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې مریم توخی یې را اوروي.
قدرمنو دوستانو، ماشومان له کورنۍ زده کړه کوي او هغه عمل تر سره کوي په کوم یې چې د کورنۍ غړي خوشاله کیږي. هغه څه چې کورنۍ منع کوي له هغه سرغړونه ورته نادرست کار ښکاري. د کورنۍ تاثیر لومړنی او دوامدار دی. د کورنۍ افکار، ټولنیز موقعیت، د تعلیم کچا، دودونه، عقاید او تمایلات د ماشوم په روزنه کې اغیزناک رول لري. هغه کورنۍ چې د ماشوم بنسټیزو اړتیاو ته پام کوي او هغه کورنۍ چې نه یې کوي تاثیرات یې سره توپیر لري. په کورنۍ کې ماشوم ځینې شیان شعوري او ځینې غیر شعوري زده کوي. ځینې وخت د کورنۍ ډېره کوچنۍ بې تفاوتي د دې لامل کېږي چې د ماشوم په روزنه کې ستونزې جوړې کړي. داسې کورنۍ په ټولنه کې ډېرې تر سترګو کېږي چې کله یې ماشوم یو خطا یا غلا کوي نو دوی یې بابزه ګڼي، چې د کورنیو دا کار بیا په راتلونکي کې ماشوم ته دا جرات ورکوي چې لوی خطاوي وکړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکي لیلا داسې راته غږېدلې ده.
زما مشر زوی چې و نازدانه و، ځینې وخت به دې زما د تسکاول نه یا به د پلار د جیب نه هغه نه پیسې وخصي، یا کور دی نو یا به توشک لاندې یو ځای کې به پیسې وي یا به د سودا نه پاتې شوي، دا پیسې بیا واخیستې. هر څومره چې به ما ویلې چې دومره پیسې نشته زما د تسکاول نه، خواښې به مې ډېر غال مغال کوه. هغه به زما نه بیخي پټاوه، همیشه وخت به ویل چې نه دا خو دی کاری نه دی کړی، البته سودا دی وخت یا ورکه شوي. زه به خپویدم چې زما زوی اولاد دا کار وکړو، ډیر زیات رنج به په ژوند کې وړو او وسم دغه رقم کارونه اداغینه لاس وهي. په زړه تاسو نشم ښکارا کولای چې ډیر زیاته زجګر خونه وسې پلار مړ دی خو وسم اغه اصلاح نه دی او زه ډیر زیات په ژوند کې د دې خبرې نه ران جوړم همیشه چې ما ترپی چې والی کاش کې زه د اول نه لګ به تفاوت نه زم به تفاوت په دیوم زه می بخي نیته پرې خواغه سره به اوغه سره به وید کېدو اغه سره به ګرځېدو اخري آینده خراب وس ډیر زیات مشکل او ستونزه او رانزه او غم ټولې ماته دي
ځینې کارونه ماشومان ته یو لاسره ونخکاری او کوخه کوي چې په دې کار د کورنۍ پام ځان ته راوړوي لکه غلا او داسې نور کارونه ځکه په پایلو یې نه پوهیږي د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان خپل د ماشومتوب کیسه داسې راته کوي
زه یو وخت کې وړکې وم د پلار سره د ملي تلړم ملي تلړم نو دغه نو ځکه چې کتل شي د ګړې خلطې خو د کونج راوته و تازه ګړ او ما د ګړ راوښتله نو ډیر ښه خوشاله مم د سیمې یو له کورته چې کورته مې له مانه پښتنه وکړه د مور مې چې د لکه مکړه مل دغه مې دوکاندار نه راوښتله څنګه دروازه خپل درکړه کته تر ملال ته خو راوښتله وای دا خو غلا کړی دا یو څه پیډې کښړم چې بلې کښړم مطلب د بیرته ته ویسا نو مرته چې دا خو ډیر لري زیاده شیخ صاحب ته سو ګړي وای نه دا اتمان وړي بیرته چې وینې نه کیږي نو هغه په ځړې کې و چې د چا شه یو جنبې اجازه نه جګو مې اخلم او خله وړکې مم
د ماشومان غلا هم بلا بل دلایل لرلای شي ځنی خلک د کورنۍ نه پوهی د سواتی ټکچا اقتصادي ستونزې د مور او پلار بې تفاوتی غني په دې اړه د کابل ښار د یو خصوصي خوندزي مسول لطف الله رحمتي داسې وای
د ماشوم چې کله غلا کوي د عاملین اصلي داسې چې د فامیل څخه هغه ډیر وختونه دار کوي چې ماشوم ځنی احساساتي برخوردونه سره تشدد سره مخامخ کیږي مثلا د مور پلار توند رویه یا مثلا یو د غوزخه یا په کور کې ځنی اقتصادي مشکلات چې کافي ډوډۍ یا غذا یا پیسې یا د ضرورت امکانات نور ته برابرېږي نو به چې کله سیم ترازی یا مکتب ترازی په دې وخت کې کله نور ماشومان د امکانات سره یا د کافي مثلا ډوډۍ سره یا د پیسو سره ویني نو بیا ته باندې د زړه کې چې هغه شی مولري نو بیا د غبل د ماشوم په نه موجودیت کې د کوشش کوي چې هغه شی واخلي ځانته نو یو عامل دا ډیر زیات کېدل شي او بل خبره داسته چې کېدای شي لوی کسانو ته یا مثلا استادانو ته د ډیر عادي مسله اوسېږي خو ماشوم ته دا نوې خبره ده چې کم کار ته غلا ویل کیږي یا کم شی د حق نه هغه باید وانخلي
په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې د خپل اولادونو هر عمل ته ډیره پاملرنه کوي او کله چې ماشوم په ناپوهۍ هم کوم ناوړه عمل سرته رسوي لکه غلا نو دوی په خاتو غپوهوي او دا کار به تفاوت نه نسی رحم الدین په دې اړه داسې غږیدلای دی
زما ماشوم زوی دی اتو کال ده تقریبا نو هغه د سریالونو په تلویزیون کې قتل نو به سریالو د پیری کې دی ونفر نوم د تور جامو غل په نوم باندې مشهور و نو بیا د یو دکان د سیمور سودا په سلیګي نو دا سودا سره وډین او دکان یو شعر اخلي د ځان سره بدون دې چې هغه دکانداري وویني کنه نو شعر اخلي جب کیا چې نو کوټه راوډین نو دغه مورې خو ورته خپل نصیحت کړی خو ماته نه ویل چې دای ورته خامخ شور یا غصب په باندې کنه وړي ورو دور مراتوي چې دا شي کار پلان کړای بیا ما کنه نو وړي راخره ویمې هغه ته ویل چې دا شی ګورې تا نه ده د دکاندار حق ده دې ته نه ځه هغه دکانداري کې ته چې پیسې ورکې نو د پیسو بدل کې درانی سا کو دې ورته سوې مونږ ته وای دې چې درته وای خو یا دې نو پدې راخره بیا سره بیا دې چې دا کار زنور نکوم نو ماما هغه اوسې مرته چې دا کار مکو سبب ته نوم غلو مشوري بیا دې کار نه کړای او بیا به هم نکې
د لوګر ولایت اوسیدونکو ظاهر وای دا د کورنوي مسولیت دی چې خپل اولادونو ته د خپل حق او د خلکو حقونو پر اړه په هواي ورکړي په دې یو په هوی چې غلا او ناوړه عمل دی او کیدای شي چې پراتلونکي کې دای او کورنۍ له ډېر ستونزو سره مخ کړي
دې لپاره چې دوی خپل اولاد داسې ناوړه اعمال سره نوی مخامخ شوای په اول قدم کې د خپل ماشومانو احتیاجات رفع کړي خپل ماشوم وګوري خواص وګوري چې د ما ماشوم څه ته ضرورت لري د چا سره علاقه لري هغه څه چې دوی په ماشوم توپ کې د دوی په ژوند باندې مثبت تاثیر لري هغه احتیاجات د ماشوم پوره کړي په دوهم قدم کې ورکو ته مخ په خپل د توصيه ورکو چې ګوره کتا دروغ ووي یا د پارځي مثال غلا وکړه او یا ولاړې په کونځای کې د لاس وخت کا دا الهي مسولیت دی د مذهبي لحاظ نه دوی باید پوه شي وی پوه وو چې دغه عمل چې ته انجاموي دا جرم دی احیانا ک چیرته بیا دغه وړ کې د دوه کار نه صرف نظر ونه کا دوی ته باید کوشش وشي دا توصيه وشي په هر وخت زمان ته نظارت لاندې ونیول شي ته داسې نظارت لاندې تر هغه پورې چې دوی د دوه ناوړه اعمالو نه لاس
ظاهر زیاتوي ک چیرې
مور او پلار د ماشوم غلطه وخاندي او بے تفاوته یو وګنی نو دا بل لري نیوی چې همدا ماشوم بس بادوي د لوی غلاګانو په خاطر شړوي
کله چې ورکا یو ناوړه عمل انجاموي غلاکا یا د چا مال ته به اجازه لاس وروړي کله چې دای د کور ته وروړي یا مور وویني یا پلار وویني یا نور اقارب ورونه وریرونه او دا خلک وویني او دوی خلاص ټنډه ورته ونیسي نو دا ورکا وښ دا ول موخه کار وکا په ځمن کې خو بد کار دی نو مور او پلار باید ک نور هیڅ ونی وی ارڅو پیګران وی تر شټنده ونی سی ورته وای چې د زیات د ناوړه عمل دی د تلاس ما وروړه ځکه دا به جامعې ته ډیر سخت پیغام ورکوي لکه نن چې موږ په دوه حالاتو کې وینو او دا اوس چې دغه حالت چې نن په افغانستان کې رایج دی دا ایتی شو نه ده دا د موږ د دوه خپل اولادونو د دوه خپل بچیانو د مغز د صحیح سالم ادب او انسانيت نه دی ډکړه
کور کلی د ازادي رادیو ټولنیزه خوونیزه او روزنیزه خبرونه
د خبرونه هر پنځشنبه او بیا ځلی هر شنبه له ازادي رادیو څخه اوریدلی شي.
قدرمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلی او د ازادي رادیو د تمثيل برخه همکارانو پکې برخه اخیسته ده. تمثيلي ټوټه ورو
رازا رازا زویا خشو چراغلو بیخی هوا سړه و وی خدایا اڅنګ ستړی شوم
د ګلمیر مورې راغلی په خیر
او خیر دی نصیب شراغلم خدا ستړی شوم چې مې کاوه پختنه سړه ام وو او بل دا الک میا ما صاحب خراب کړ دا وخله هغه وخله بیخی لیونی کم
نام خدا نام خدا راغلی په خیر زویا له بازاره سمره خسته موټرکه مرور ته خسته ده ترکه چې وګورم
څه موټرک وای زویا دا دې کومه که ما خو تا ته د موټرک نه دی اخیستې
مورې مورې دا مې د کراچی ته سره را واخیست تا نور سودا کوله ما پټ را واخیست ته په جمپر کې مې پټکه
آفرین زویا شاباس شاباس
وای زویا قربان دي شم دا څومره هوښیار دی نام خدا
زویا بیا سړی ونی لیدې
نه نه پټ مې را واخیست او د مور شاته مې پټ شوم
شاباسه شاباسه
کور کې څوک شته
رازا رازا ما په خیر راشي
خیر دی نس
سلام علیکم
سلام
ورینداری
و علیکم تر وړاندې شه د اوراره مې اورې خپل کم نام خدا نام خدا نام خدا
څنګه یې خی په خیر راغلی رازا دا غلطه کینه
بس جیسه وروره ته خی
شکر دی شکر دی ستاسو خو خیرت دی
خیر یو سی وروره څنګه دواړو خندل
وی امای نن دی وراره داس یو کار کړه چې له خندا یې زاو پلار مړکو
هو خوره وراره دې دومره خیر شوې دې هله زویا موټرک دې اما تور ښکاراکا چې څنګه دې راوخسته کی څور تا وکا
تراوړه موټرک دې نام خدا نام خدا دا خو ډیر ښه موټرک دی زویا دا وایا چې مور جانې دې اخیسته او یا کا پلار جان
انا ما جانې خپل مې اخیسته
تا په خپل واخیست زویا اوس دا وایي چې پیسې دې له کومه کړې
اما دا مې به پیسو د کراچۍ له سره را واخیست او د مور شاته مې پټ شوم
ښه زویا یعنې پیسې دې نه دې ورکړې او دا دې پټ کړی
هو اما
او خورې داسې یو عجیب کار کړی چې پوښتنه یې مه کوه
نو تاسې هم ورته خاندئ دا خو وړوکی دی نه پوهیږي چې دا غلا ده نو تاسې ولې په لوی لاس د ماشوم تربیه خرابوئ
وی اما یې نو ماشوم ته څنګه یې کوس
خو زه هم وایم چې ماشوم دی تاسې باید په ښه الفاظو پوکئ تاسې خو یې سم تشویقوئ وریندارې دا خو تشویقول دی خدای مه کړه سبا به ترنه لوی غل جوړي
والا خورې دې موضوع ته خو مېس پام نه و تا خو رښتیا چې ښه کار نه دی
نو څنګه یې کو اوس یې ووهو چې غلا یې کړې
نه وریندارې زه نه وایم چې تاسې ووهئ وې ټکوئ خو په دې یې پوکئ چې دا غلا ده او عادت کیږي سبا به د غله په نوم مشهورې یي
ښځې بس که خور مې رښتیا وایي نن مو چې ورته وخندل سبا ورځ به بیا ورته ژاړو
هو په خدای رښتیا وایي تم زویا دای دې کومې کراچۍ له سر نه واخیست چې پیسې یې ورکم مورې پیسې نه اخلي
ګوره زویا کراچۍ والا پیسې اخلي زویا نور به داسې نه کوي هغه ته تاوان رسیږي هغه له خوارۍ دا شیان خرڅوي هغه هم هر څه په پیسو اخلي تاسی مور او پلارم دیده ماشوم غلطه مخوش علا کیگی چه راتلونکی خرابیگی؟
گرانو اوریدونکو دا و دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیه خو وخت ولري
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خوګوریدونکو سلام زموږ ژوند داسې دی لکه د کابل سین چې په اوسالۍ کې له خوړو مردارو بوټک وي او په وچکالۍ کې له خیرونو پوډاریانو او ښځلو دعا کوئ چې د کرونا ویروس رانشي که نه خدای مکه د ښه خولو به مو څوک پیدا نشي ځکه د روغتونونو ډاکټرانو خو مو هغه حال دی د خپرونې په پیل کې مو یو لوی روغتون ته بیایو چې خبر شو کارونه یې څه ډول روان دي
می درد کی اوف څنګه بد درد لري
ګور دی دانګور بده د زړه ګراف واخلي
خدایا ښا ډاکټر صاحب همدلته په روغتون کې یخلی
و لاندې منزل ته بخکته شي هلته به ګراف ونیسي
ښه راځه لورې راځه ښه
ګراف مو واخیسته
و ډاکټر صاحب
ډاکټر صاحب نس درد می کم شو
ښه ښه ته دغه په ګراف کې د ښکاري چې قلبي حمله در باندې راغلې ده باید ژر بستر شي او د زړه عملیات وکړي
دا څه وایې ډاکټر صاحب
رښتیا وایم
اوس به څه کوو
مورې عملیات نه کوم زړه مې روغ جوړ ده
ژر باید عملیات شي جوړ نه دی
ډاکټر صاحب له څه پوه شوې
د زړه له ګرافه یې ښکاري چې د زړه حمله پې باندې راغلې
ډاکټر صاحب څنګه چل دی
زویا وایي د زړه حمله پې راغلې ده باید ژر عملیات سي
عملیات نه کوم نس درد مې اوس ښه شو
ډاکټر صاحب له څه دې معلومه کړه
ګوره وروره د زړه په ګراف کې واضح ښکاري ته دغه خطونه وګوره دا د زړه د حملې نښه ده
ډاکټر صاحب دا ګراف خو د لونګې دی او د ما ښځه غوټۍ نومېږي
میرمن دې څو کلنه ده
ډاکټر صاحب 15 کلنه یم
دا خو 50 کلنه ده لکه چې د زړه ګراف دې له چا سره بدل سوی دی الا لاړ شي او خپل ګراف پیدا کړي
ښه ډاکټر صاحب
خدایه ته دې بل چا کې
دغه دی ډاکټر صاحب دا مې د میرمنې ګراف دی
ته راکړه میرمن دې غوټه یې نومېږي
هو ډاکټر صاحب
ګراف یې ښه دی څه نشته پکې ښه و چې بلا او برکت یې نه و
ډاکټر صاحب اوس دې نږدې د قصاب پر ځای نداب شپه کړی دی
د لویو روغتونونو خو دغه حال وي که نه
هغه هم دې مونږ په هېواد کې
اوازه ده چې د ځمکه د غاصبینو لیستونه اعلانېږي خو لکه د پخوا غوندې باور نشي پرې کېدی ځکه چې
صاحب دا د ځمکو غاصبینو لیست به اعلان کړو چې خلک ورته انتظار دي
ته دا خواکه څوک دي پکې
ښه صاحب دغه لومړی کس ادم خور دی 2 لکه جریبه ځمکه یې غصب کړې ده
په ده خو هسې خط کش کړه
ولې
تا
خو مو ډیر مهم طرفدار دی، کدی نیوی را سره حساب نو شو کوله.
نو ته وای چې د دونو میلان نکو؟
نه نه، تر تیریګه
خسب د غبل زارخور دی. دا مې 150000 جریب از مکه غصب کړی دا
زارخور.
او صاحب
زارخور مې لس نه وباسه.
دا مون طرفدار دی؟
نه، دا مې هغه د چا خبره جانی جانی ملګری دی. دا اوس چې 100 میلیونه ډالر هم ترې وغواړي درته را رسېږي.
د غبل مرګ دی صاحب، دا مې 130000 جریب از مکه غصب کړی دا.
په دا هم خط کش کړه.
دا مې له دوستانو څخه دی؟
د معاون صاحب له خپلوانو څخه دی.
خا خا، د غبل سرتنبه دی. د هم 140000 جریب دولتي او شخصي ځمکې غصب کړي.
سرتنبه؟
او صاحب، د مارخور ورور درته خیم.
سرتنبه خو د یوې ورځې سړی دی، مه پسې ګرځه. د ده په نوم هم خط کش کړه.
نو څوک به اعلان کړو؟
غصب شوی مځکې له دوی سره دی که یې پلورلی دی؟
صاحب، پلورلی دي.
خو لاړ شي هغه کسان پیدا کوي چې دغه د غصب ځکه اخیستی دي، له همدوی ده یو اوږد لیست جوړ کړي او اعلان یې کوي.
نو صاحب، دوی خوارانو څه ګناه کړې ده؟
دوی ښه خبر وو چې دا ځمکې د غصب دي، که نه و خبر؟
شاید خبر به و.
نو چې خبر و، ولې اخیستلې؟ همدوی باید جزا وویني. که د غله مار څوک وانخلي، غل به یې ولې غلا کوي؟
نو ته وایې صاحب چې دا لیستونه له منځه یوسو؟
هو، د هغو کسانو لیستونه جوړ او اعلان کوي چې د غصب ځکه اخیستی دي، دوی نیولی او جزا هم ورکولی شو.
او په زارخور، مارخور او سرتنبه د چا زور رسیږي صاحب؟
د وینې فشار د لوړېدو کیسه هم واورئ.
دا د خدا چې کله ولیدم نو په خندا شو او وی ویل څنګه سپیره میره ګرځې؟ اوس نام خدا غریب هم نه یې. ورته ومې ویل چې خان هم نه یم، ګزاره ده که وي. هغه وویل چې ما ته خو د حساب معلوم دی، 40 کاله کیږي چې کار کوي او د میاشتې تنخوا دې 40000 افغانۍ ده. هغه زیاته کړه چې 40 په 12 کې ضرب کی 40000 افغانۍ کیږي، یعنی د کال 40000 افغانۍ اخلي. او چې 40000 په 40 کې ضرب کی نو 90000 افغانۍ کیږي. اوس ته وایا چې خانی او که غریب؟ ورته ومې ویل وروره، ته تنخوا حسابوي او مصرفونه نه حسابوي. ته خو د موږ مصرفونه هم حساب کړه، بیا ووایه چې خان یم که غریب. هغه هم دی و خبره کلکه نیولې وه چې 90000 افغانۍ کمی نه دي، د کلي یو سړی هم نه لري. هغه هم دا ډول د نورو کسانو حساب هم کړی و، او لکه د مالیې مامور د ټولو کلیوالو حساب کتاب ورسره و. ورته ومې ویل دا د خدا وروره، له عوایدو سره مصارف هم حسابوه چې فشار دې برابر وي. ته د خلکو عواید حسابوي او مصارف یې نه حسابوي، نو ځکه د همیشه فشار لوړ وي. هغه په جدي ډول وویل تیا وایي، همدا لږ مخکې ډاکټر ته تللی وم، ویل یې فشار دې لوړ دی. 2 کاله مخکې مې لکه لیونۍ د خلکو مصرفونه حسابول، نو یو دم مې فشار ټیټ شو چې هر څومره مالګه او غوړي مې وخوړل راپورته کېده نه. بیا مې ویلي راځه د تجربې لپاره د خلکو عواید حساب کړم که مې فشار پورته شي. او چې کله مې د 40-50 تنو کلیوالو عواید پیدا او ضربو جمع کړل، نو فشار مې هم قرار قرار پورته شو. ورته ومې ویل دا د خدا وروره، اوس هم د خلکو د مصارفو حساب کوه. هغه وخندل او وی ویل چې وروره، که مخکې له کوره یو سړی کار کوه، اوس 50-60 تنو ته رسېدلی دي، ځکه د خلکو زامن غټ شول او کارونه یې پیدا کړل. اوس د زیاتره خلکو عواید له مصارفو ډیر دي، نو څه کمې فشار نه ښکته کیږي.
لوی لوی واټونه، سرکونه او د پلیو لارې په کراچۍ اوډه کې د تیرې دولار نشته، د کیناستو ځای نشته. زمون خار دغسې شو، د کراچۍ خار شو، د خپل سره خار شو. پیکدار پیسې اخلي، لکراچی او څخه او ساتي ختیر دی کورته سودا همړي په مفته کورته سودا همړي په مفته د کراچی خار شو ختیل ماټیل دی پکې چارواکی تیز تیریږي او خار ته پام نه کوي زړه یې همیش دربیږي چې پې بم وانه لوزي نو ځکه دا په زرګونو او سلګونو کراچۍ خواران لیدلی نشي موټروان بند وي پکې امبولانس چیغې وهي ناروغ زګیروی کی پکې د کراچیو واټ کې د موټر لاره نشته د کراچیو ښار کې ناروغ زګیروی کی پکې د کراچیو واټ کې د موټر لاره نشته د کراچیو ښار کې لوی لوی واټونه سړکونه او د پلیو لارې په کراچیو ډکې په کراچیو ډکې
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون گلزاد، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، ثنا زرمتۍ او زلیمه میاخیل.